پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم ستړي مشه زه سفی الله ستانگزایم تاسو د ازادي رادیو د غرمنی خبری پروگرام ته خراغلاست وایم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. په دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان حکومت د یو شمیر بهرنیو سفارتونو لپاره نوي سفیران او ډیپلوماتان ګمارلي، خو دغه ګمارنې د اجرایي ریاست له مخالفت سره مخ شوي دي. ارګ بیا د دغو ګمارنو ننګه کړې ده. نور مسائل هم لرو. د امریکا سنا جرګه نن د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیزا بهیر رسمان پیلوي. دا مو مهمه بهرنۍ موجوده خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وای.
د طالبانو یو ویاند ویلی چې د دوی مرکچیانو پرون ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له قمندان جنرال سکات میلر سره د سولې د موافقې د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان جمهور رئیس نن سویس ته روان شو. په پام کې ده چې د امریکا په سنا کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیزا بهیر نن پیل شي. د وسلوالو طالبانو یو ویاند ویلي چې د دوی مرکچیانو پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له قمندان جنرال سکات میلر سره په کتنه کې د سولې پر موافقه او تر موافقې وروسته پر نورو اقداماتو خبرې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین تیره شپه پر ټویټر ټویټ کړی چې د طالبانو په مرکچی پلاوي کې د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر شیر محمد عباس تانگزی او مولوی امیر خان متقی حضور درلود. په دغه ټویټ کې لیکل شوی چې دا خبرې به نن هم دوام وکړي. د خلیلزاد دفتر او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت قمندانۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سهیل شاهین د شنبې په ورځ پاکستاني ورځپاڼې ډان ته ویلي وو چې دوی هیله مند دي چې له امریکا سره موافقه به د دغې میاشتې یا د جنوري تر پایه لاسلیک سي. د افغانستان حکومت له موافقې مخکې پر اوربن ټینګار کوي. د افغانستان حکومت ټینګار کړی دی چې له طالبانو سره تر دې مخکې چې مخامخ خبرو ته حاضر سي باید په بشپړ ډول اوربن ټینګ سي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سویس په داووس ښار کې په نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره سویس ته روان شوی دی. د افغانستان جمهور رئیس په سویس کې په دغه نړیواله مجمع کې په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو او په افغانستان کې د شوي اقتصادي پرمختګ په اړه خبرې وکړي. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن ټویټ کړی چې جمهور رئیس غنی به په دې غونډه کې د ګډون ترڅنګ د یو شمېر هیوادونو له مشرانو او چارواکو سره دوه په دوه ګوري. د افغانستان د سینما یو پیژندل سوی هنرمند جوان شیر حیدری مرسوم. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي حیدری د زړه د حمله له امله مړ شوی دی. هغه 88 کلن و. د دې وزارت ویاند صابر مومند نن د ازادي راډیو ته وویل
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هغه مړینه د هیواد په روان فرهنګي او سینمایي بهیر کې یو لوی ځای ګڼي. حیدری د دې ترڅنګ چې د افغانستان په سینما کې برخه درلوده، هغه د افغانستان په روان فرهنګي بهیر کې په بیلابیلو برخو کې فعال ونډه درلودله.
جوان شیر حیدری له 1350 هجری لمریز کال راهیسې په افغانستان کې هنري فعالیتونه کول. هغه له څه مودې راهیسې په افغانستان کې د سینماګرانو د ټولنې مشر پاتې سوی و. د امریکا د متحدو ایالاتو په سنا کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیزا بهیر به نن له سره پیل سیم. د ټرمپ د استیزا پروسه به په اونۍ کې شپږ ورځې دوام وکړي او سناتوران به یوازې د هر یک شنبې په ورځ رخصتي کوي. د ټرمپ مدافع وکیلانو پرون د ډیموکراتانو پر ضد چې غواړي د اوکراین په اړه د جمهور رئیس ټرمپ د چلند په خاطر دی محکوم او له دندې لرې کړي مفصله دفاعیه وړاندې کړې ده. د عراق امنیتي چارواکي وایي نن د پلازمینې بغداد د مرکز په امنیتي کمربند کې دننه چې دولتي ودانۍ او نړیوال موسسې پکې دېره دي درې توغندي لګېدلې دي. د عراق پولیسو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا توغندي بغداد ته نږدې له زعفراني ناحیې څخه توغول شوي وو او د امریکا سفارت ته نږدې لګېدلې دي. او په چین کې د یوې مرموزې تنفسي ناروغۍ له امله څلورم وګړی هم مړ شو. د چین په څو ولایتونو همداراز په تایلند، جاپان او جنوبي کوریا کې ټول 220 تنه تر اوسه په داسې تنفسي ناروغۍ اخته شوي دي چې ډاکټران نه پوهیږي چې علت یې څه دی. د چین روغتیایي چارواکو د جنوري په 20 تایید کړل چې 15 روغتیایي کارکوونکي هم په دې نامعلوم ویروس اخته دي او یو وګړی په دې شک قرنطین سوی چې ویروس یې اخیستی او شای نورو ته انتقال کړي. د چین په مرکزی ولایت کې تازه پیښه دا ده چې یو 90 کلن سړی مړ سوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان سبا ته پر دې مسله بیړنۍ غونډه رابللې ده. استرالیا ویلي چې له چینه ورتلونکي پروازونه او مسافر به تر هر اړخیز روغتیایي څیړنه تیروي څو د ویروس د خپرېدو مخنیوی وسیم. په امریکا کې د مرزونو د کنټرول او مخنیوي مرکز د جنوري 14 وویل چې د سان فرانسیسکو، لاس انجلس او نیویارک په هوایی ډګرونو کې به د هغو مسافرو خاصه څیړنه کوي چې د چین له مرکزي سیمو مسافرت کوي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه بیا هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولای. ارګ سره لدی چې اجرایی ریاست مخالفت کوي، د ولسمشر اشرف غنی لخوا په بهرنیو چارو وزارت او ډیپلوماټیکو دفترونو کې د زینو نویو ګمارنو ننګه کوي.
ولسمشر د اساسي قانون نامخې د عزل او د نصب یا د ګمارنې او د مامورینو د لری کولو صلاحیت لري.
دا هم اوري چې د کونړ په ناوپاس او ځینو نورو سرحدي سیمو باندې د پاکستان لخوا تازه توغندي وشتل شوې دي او افغان ځواکونو هم ځواب ورکړی. په دې اړه به تاسو ته له کونړه تازه جزئیات درکړو. په هلمند کې چې جګړو ځپلی دی، د عوایدو او د مصارفو بیلانس ډیر زیات دی.
300 میلیونه تاسو عواید لري، 8 میلیارده مصرف لري. دا پختنه وایي د ځان او کچ دا 1.2 میلیارد افغانۍ نور د کم زینې شو.
د امریکا سنا جرګنن د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیزا بهیر رسمن پیلوي. مکمل جزئیات به درته واورو. پروګرام واورې. بیا هم زما صفی ولستان اگزیا و زما د تخنیکی همکار میر احمد صفی سلامونه و منی. وخت په افغانستان کې 12 بجې او ته د خی کیږي. رازو لمړی مطلب ته د افغانستان جمهوری ریاست سره لدی چې د اجرایی ریاست له مخالفت سره هم مخ شوی دی. د ولسمشر غنی لخوا په بهرنیو چارو وزارت او ځینو ډیپلوماتیکو دفترونو کې تازه ګمارنی لتازه ګمارنو ننګه کوي او ملاتړی کوي. ارګ د اساسي قانون لمخې د دولتي مامورینو ګمارنه او ګوښه کول د ولسمشر واګنی خو اجرایی ریاست وایي خپل سری کړنې به د افغانستان سیاسي ثبات ته زیان ورسوي. امید ظهیر مال په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي او همداسې به د کابل سټوډیو راپور راکوي.
په بهرنیو چارو وزارت کې نوی ګمارنې او په حکومت کې د نن نه یې پاړه اختلافات. تازه د افغانستان حکومت په یو شمیر بهرنیو هیوادونو کې نوي سفیران او په یو شمیر سیاسي پوسټونو نوي ډیپلوماټان ګمارل دي. د هغه نوملړ لمخې چې د بهرنیو چارو وزارت د ویان دفتر ازادي رادیو ته تایید کړی دی، د ملي امنیت شورا په خوانی سلاکار سلیمان کاکړ د هند په حیدرآباد ښار کې د جنرال قونسل په توګه، د هرات په خوانی والی محمد آصف رحیمی په هالند کې د افغانستان د سفیر په توګه، مختار الله مختار چې د ولسمشر غنی سیکرټر و په کاناډا کې د مستشار وزیر په توګه، مسعود عزیزی چې له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ معین پاتې شوی په دوبۍ کې د جنرال قونسل په توګه، او همایون عزیزی چې له دې وړاندې په هالند کې د افغانستان سفیر و په فرانسې کې د سفیر پتوګه ګمارل شوی دی. که څه هم عبدالهادی نجرابی په امریکا کې د افغانستان د سفیر د مرستیال، صفت رحیمی د المان په منشان کې د جنرال قونسل، ظاهر اخبار په تاجکستان کې د افغانستان سفیر، او سهیل هدایت ملګرو ملتونو کې د افغانستان د مستشار پتوګه دنده پیل کړي. خو د بهرنیو چارو وزارت بیا د دې څلور کسانو په اړه وایي دا ګمارنې نوې نه دي. د افغانستان په بهرنیو سیاسي استازولیو کې دا بدلونونه داسې مهال راځي چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا په دې اداره کې د اصلاحاتو په نوم لړۍ پیل شوې ده. خو د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست له دې ګمارنو خوښ نه دی او ورسره مخالفت ښیي. د د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پرون د وزیرانو شورا په غونډه کې نوې ګمارنې د ارګ ذوق وباله او تر خوای خبرداري ورکړ چې دا شان یو ورخیزه کارونه به د افغانستان سیاسي بیثباتي رامنځته کړي. ښاغلی عبدالله وویل د ولسمشرۍ ټاکنو د وروستۍ پایلې تر اعلان پورې به د ملي یووالي حکومت دوام کوي او هغه حکمرانیک هم باید په پام کې ونیول شي چې له مخې یې دا حکومت جوړ شوی. د اجرایی ریاست د ویان مرسیال امید میسم د سشنبې په ورځ د دغه تازه ګمارنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
پدې حقله مونږ سره مشوره نه دي شوې. بهرنیو چارو وزارت په ورستۍ ګمارل کې کدا سي یک جانبه تصمیمونه ادامه ورکوي، کدا سي خسر کارونه وشي د ملياواله حکومت کې دا واضح خبره ده چې د افغانستان راتلونکي د ثبات خطر سره مخامخ کیږي.
خو ولسمشری معنی بیا د اجرایی ریاست په جواب کې وایي قانون ولسمشر ته د دولتي مامورینو د ګمارنې او ګوښه کولو صلاحیت ورکړي. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل ولسمشر بعد د خپل واک تر ختمه پوري لدی حق څخه برخمن وي.
ولسمشر د اساسي قانون نامخي د عزلو د نسب یا د ګمارنې او د مامورینو د لری کولو صلاحیت لري. دا صلاحیت له ولسمشر سره خوندې دي. دا صلاحیت تر وخت پورې ورسره خوندې دي او لدی واک څخه تر وخت پورې استفاده کوي تر څو پورې شي بل رئیس جمهور راضي او لوړ کوي.
لدی وړاندې هم د ولسمشر لخوا د یو شمیر چارواکو د ګمارنې او یا هم ګوښه کولو سره اجرایی ریاست ورته مخالفت ښودلی و. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشری ماڼۍ تېره اونۍ د کورنیو چارو وزارت پخوانی امنیتي معین خوشحال سعادت له دندې ګوښه او پر ځای جنرال عبدالصبور قانی وګمارل. دغه بدلون په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو پراخ برګورونه له ځان سره درلودل. په یو تازه اقدام کې بیا ولسمشر غنی خان محمد تکل د اوبو او برېښنا وزارت د سرپرست په توګه ګمارلی دی. بلستان اګرسه
مننه امید ظاهر مالو له کابل له موږ سره خبري کولی. د جمهور رئیس لخوا د تازه ګمارونو په اړه باندې د اجرایی ریاست مخالفت جزئیات موږ ته راوړول. همدا چې ارګ بیا د دغو ګمارونو ننګه هم کړی ده. د ولسي جرګې غړي وایي د بهرنیو چارو وزارت نوي ګمارنې باید وضع شوي معیارونو ته په پام وشي. د دې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس هلمند ازادي راډیو سره مرکه کې وویل بهرنیو چارو وزارت له دوی سره د ګمارونو په اړه جوړه کړې طرحه شریکه کړې ده. له ښاغلي هلمند سره ظهیر مل مرکه کړې او په پیل کې پوښتلي چې د دې طرحې له مخې د اصلاحاتو تعریف څه شی ده.
د اصلاحاتو تعریف ور کسان او ځایو کې ګمارنه دا چې تاسو بجریان کې یاست او په دا پوهېږئ چې یوازینی دستګاه چې زموږ افکار زموږ پالیسۍ او زموږ پلانلاره نړۍ ته معرفي کوي، یعنې د 15 میلیونو خلکو پلانلاره نړۍ ته معرفي کوي وزارت خارجه ده. نو تاسو په بجریان کې یاست چې وزارت خارجه یو فرکسیون وو. دا نه وایم چې آب ولسمشری زمانۍ ملامتوي یا وزارت خارجه، اما اوس وخت کې دوی کله چې اصلاحات کوي یو میکانیزم لري. میکانیزم په دا معنا چې هلته ریکوایرمنت او شرایط ښودل شوي دي چې زموږ یو ډیپلومات باید په کومو شرایطو برابر وي او څه باید وکولی شي. په افرادو بحث نه کوو، په عموم کې زه بحث کوم. هغه دا چې اوس په یو میکانیزم یو اصلاحاتي طرحه یې جوړه کړې ده چې څوک کولی شي ډیپلوماټ اوسېږي، څوک کولی شي کومه دنده په کومو شرایطو ترسره کړي.
اوس انجنیر صاحب هلمند، دغه ګمارنې چې تازه شوې دي، فکر کوئ چې هغه تعریف چې تاسو وکړئ یا هغه ډول چې اصلاحات دي د همدې پر پرنسپ باندې او دې ته په کتو باندې شوي؟
دلته په افغانستان کې کچېر کې مونږ مطلق خبرې کوو، زه فکر کوم چې زه غلط ومه، اما په نسبي توګه اوس یو څه وخت مثبت راغلی دی.
یو پوښتنه هم دا ده چې اوس د دې ګمارونو په اړه باندې د حکومت دننه هم اختلافات شته دی. حکومت ارګ ماڼۍ چې دا هغه له دې پریکړو هرکلی کوي چې د ولسمشر واک دی، خو اجرایی ریاست وایي دا خپل سری دی او سیاسي ثبات له منځه وړي. دغه ډول ټکر بیا دغه ډول ګمارنې تر پوښتنې لاندې نه راولي؟
دلته ټکر یا اختلاف د نظر یو رول ګرځېدلی دی. یعنې تاسو پوهیږئ چې دا 15 کالونه د سیاسي ټکرونو یا د خپل منځي اختلافاتو له کبله ټول تاوان ولس ورکړی دی.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس انجینر هلمند د ازادي راډیو سره خبرې کولې. د بهرنیو چارو وزارت د نوي ګمارنو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه له ناجیه صافی اورو.
ټاکل شوی چې د ټاپی پروژې عملی چارې د 2020 میلادي کال په لومړیو میاشتو کې له هرات ولایت څخه پیل شي. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ټاپی پروژې د ځمکو د استملاک قانون مسوده هم چمتو شوې ده.
دغه پروژې عملی فزیکي کار به د هرات له خوانه ان شاء الله د 2020 کال په پایلو کې او یا په آخري ربع کې پیل شي. او دا د افغانستان لپاره ډیر مهمه خبر دی. نو د افغانستان دولت هم خپل چنتوالی نیسي چې څنګه خپل دننه هغه کارونه چې د دوی مربوط کیږي هغه خلاص کړي.
له بلې خوا د مالی وزارت سرپرست محمد همایون قیومی د ټاپی ګازو نلیکی پروژې له اجرایوي رئیس محمد مراد امانوف سره په کتنه کې ویلي چې د ځمکو استملاک مدیریت د قانون مسوده چمتو شوی او عدلي وزارت ته لیږل شوی ده چې ژر تر ژره د تصویب لپاره پارلمان ته وړاندې کړي. همداشان دواړو لوریو ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت دی مخکې له مخکې د ټاپی پروژې له ګازو څخه د ګټې اخیستنې منظم پلانونه او کړنلارې چمتو کړي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان د ګازو نلیکه په ټوله کې 1,814 کیلومتره ده چې 814 کیلومتره یې د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیریږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي سر لدی اونۍ د ګازو په بیو کې د پام وړ کموالی راغلی. د دې خونی بیان جناقا نوید وویل چې اوس مهال په عمده ډول د 1 کیلو ګازو بیه په 250 او په پرچون ډول بیا د 1 کیلو ګازو بیه 80 افغانیو ته رسېدلې ده او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 8 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1,090 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 740 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا سنا جرګه نن د ولسم شر ډانلډ ترامپ د استیزا بهیر رسمان پیلوي. سنا جرګه به په اونۍ کې شپږ ورځې د هغه د محاکمې بهیر مخته وړي. د دغې محاکمې مشري به د امریکا قاضي القضات جان رابرټس کوي او د سنا غړي به د منصفه هیئت په توګه او همدارنګه د استازو جرګې یو پلاوی به هم د ترامپ د مجرم پیژندلو لپاره د څارنوالانو په توګه رول لوبوي. دغه مسله نوریاس نوري تعقیب کړي، همداسې بر سره په سټوډیو کې ده. نوري صاحب، ولسم شر ترامپ مشخصا په کوم موارد تورنده؟
بلی سنه صاحب، استازو جرګې نوموړی له واک څخه په ناوړه استفاده او د کانګرس په مخ کې د خنډونو په ایجادولو تورن کړی دی. په دغه جرګه کې دیموکراتانو چې اکثریت دی وایي ترامپ له اوکراین سره نږدې $400 میلیون پوځي مرسته ځنډولې او د دې هیواد نوی ولسمشر چې هغه وخت ورسره کتلی و ولادیمیر زیلنسکي ته سپینې ماڼۍ ته د دې لپاره بلنه ورکړې وه چې کیف د پخواني مرستیال ولسمشر او د 2020 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکراتانو لخوا د احتمالي کاندید چې له ده سره به سیالي کوي جو بایدن او د هغه د زوی هنټر په اړه چې په اوکراین کې سوداګریز چارې مخته وړي وي تحقیقات وکړي. د ولسمشر دغه اقدام داسې انګیرل شوی و چې ګواکې هغه غوښتل په دې اړه له ترلاسه شوو معلوماتو څخه په انتخاباتي کمپاین کې کار واخلي. انتخابات چې د امریکا په مخ کې دي 2020 په دې کال په وروستیو کې ترامپ دغه راز غوښتل چې اوکراین په دې اړه چې دا روسیا نه و بلکې اوکراین و چې د 2014 کال د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې و هم څېړنه وکړي. البته د امریکا استازو د امریکا استخباراتي ادارو له مخکې روسیا د امریکا په انتخاباتو کې په مداخلې تورنه کړې وه. په استازو جرګه کې دیموکراتانو دغه راز ترامپ تورن کړی دی چې د دې جرګې لخوا د استناف په بهیر کې ډېر مهم شاهدان نه دي پرېښي چې دې جرګې ته ورشي.
مننه. آیا ترامپ استیزا شوی؟
بله، لکه څنګه چې مو وویل استازو جرګې د هغه د استیزا بهیر د تیر کال په وروستیو کې پیل کړی او د یوې لایحې په تصویبولو سره دغه بهیر ته رسمیت ورکړ. په دې معنی چې استازو جرګې په اکثریت سره پریکړه وکړه چې ترامپ د استیزا شي او دغه پروسه رسما سنا جرګې ته راجع کړه، ځکه چې په خپل استازو جرګې د ولسمشر د محاکمه کولو صلاحیت نه لري. دا استازو جرګه ده چې دغه کار باید مخته یوسي. هغه لایحه چې
سنا جرګې جرګه
او اسنه جرګه بخل بخنه وړم هغه لای چې د دسمبر په 13 نه د تیر کال په 13 د دسمبر په 13 تصویب شو د دوه تورونو دوه موارد پکې شامل ول قدرت نه وړه استفاده او د کانګرس په مخ کې د خندونو ایجادول چې دواړو تورونو ته د جرګې اکثریت غړو مثبت جواب ورکړ
مننه د امریکا د ولسمشر ډانل ترامپ محاکمه به اوس په څه ډول مخته وړل کیږي
نن د واشنگتن ډي سي په وخت په یو بجه په سیمه ایز وخت سنا جرګه د ترامپ د محاکمه بهیر رسمن پیلوي د جرګه په ونه کې شپږ ورځې دغه بهیر مختوري یوازې د یکشنبه په ورځو به کار نه کوي د دغه محاکمه مشري به د امریکا قاضي القضات جان رابرټس کوي او د سنا ټول سل غړي به د منصفه هیئت په توګه د استازو جرګې یو وکسیز منتخب پلاوي به هم د ترامپ د مجرم پیژندلو لپاره د څارنوالانو په توګه رول لوبوي ترامپ او مدافع وکیلان هم په دې د محکمې په جریان کې د لګول شو تورونو د ردول لپاره خپل دفاعي وړاندې کوي
مننه ورسته پوښتنه دا چې آیا له دې مخکې هم د سنا جرګې لخوا د کوم ولسمشر د استیزا محاکمه مخته وړل شوې که څنګه
په سنا جرګه کې مخکې درې پخوانی ولسمشران محاکمه شوي وو لومړنی دیموکرات ولسمشر اندرو جانسن و چې سنا جرګې د هغې محاکمه مخته یوړله خو هغه تبرعت ورکړل شو دغه راز دوهم ولسمشر بل کلینټن و چې د 1990 لسیزې په لومړیو کې سنا جرګې محاکمه کې خو په سنا جرګې کې بیا هم بل کلینټن ته برات ورکړل شو البته د مخکې هم د امریکا بل ولسمشر ریچارډ نیکسن هم په پام کې وچې دی سنا جرګې محاکمه کړې خو مخکې لدی چې دغه پروسه د سنا جرګې ته وړاندې شي هغه خپل دندې استعفا ورکړه
ډیره مننه کوم نوریاس نوریو د امریکا د سنا جرګې لخوا نن د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیزا د بهیر د رسمي پیلېدو په اړه له موږ سره مکمل جزئیات شریک کړل
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
لکه څنګه مشه د پروګرام په پایل کې واوریدل په کونړ سرحدي سیمو باندې د پاکستان لوري په دې ورستیو څو څلیرشتو ساعتونو کې لږ تر لږه د لسګونه توغندیو د راتلو راپورونه خبریږي افغان چارواکو هم ویلي دي چې دوی به د خپلې خاورې دفاع کوي ورزو کونړ ته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري دغه موضوع تعقیب کړي انوري صاحب ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی دا مرکه به لنډه کړو دا راته وایي چې په کونړ کوم سیمو باندې دغه راکټ لګېدلی
نن هم سره په 13 ورځ تقریبا یو بجو چې پاکستان فوج د سرکانو ولسوالۍ د نواپاک سیمه کې د سرکانو ولسوالۍ په شیر د سیمه باندې د یو کلی په نوډ کې ولې هوا نور کې دلته د دې وروندو کې امون
انوري د زایت ملک ته زایت ملک تغیر ورکه چې غاګ مسام راشي
اوس وخت څنګه
او سید چې غاګ مجال رانه شي مهرباني او مهرباني
او ولې 13 ورځ ماخین یو بجې خو پاکستان فوز کونر سمول سواره اروي سیمې چې دي نو پاس شو نو شو زه دا زینو کې د افغان استیزو وقفو شپانی بریدونه پیل کړل تقریبا شید 201 حدود دوهمې ته کمانډان جنرال میرویس صافی په خلک کې د 200 نه زیات توپونو د هوانونو ګولې را وشتلې وې درته چې هغه پوند کې سرحدي پولیس زمونږه د افغان سرحدي پولیس نشوي وو تر ماخام تقریبا 4 بجو پورې د درنو فلوټ د زو د وټرلو د روسه د شپې تر سهار پورې وړې دي په یو بل باندې کېلې او جګړه به 6 روسه پورې او بیګال فجې شوخه کې نوې تازه دی افغان ځواکونه نوښته ریډلې دي بیا د نخته راپور نه درا رسیدل.
مننه کوم روح لانوري او وی ویل چې د کناړ په سرکانو ولسوالۍ کې په نواپاس او جن نور سیمو باندې پرون تر 200 زیات هوانونه لګیدلی او افغان فوجان هم تازه الته رسیدلی دي، خو اوس کومه خبره نشته.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د نام نوې لعمل د هلمند اواید 800 میلیون افغانۍ ترخکته شوې دي. د هلمند چارواکي وای په هلمند کې مصارف تر 8 میلیارډ زیات دي او ډیر زیات بیلانس موجود دی. تفصیل د الیاس دای پر راپور کې
د هیواد د لسمی برخی په مساحت دی ولوی ولایت څخه راټولیدونکي اواید تر 800 میلیون افغانۍ نه زیاتېږي. د هلمند چارواکي وایي په حکومت کې دننه او نږدې کسان مالیه نه ورکوي او هر ورځ دوی ته مراجعه کوي چې د مالیات څخه معافیت واخلي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي که څه هم د دوی ډیر پیسې او کلنی بودیجه پر جګړه مصرفیږي، خو هر کال 8 میلیارد افغانیو ته په داسې حال کې اړتیا لري چې په ټول توان او طاقت د مالیاتو له درکه عواید 800 میلیون افغانۍ ته نشي رسولی.
منګه سکه 800 میلیون افغانۍ په ډیرو مختلفو تاکتیکو ترلاسه کړ، خو 8 میلیارد مصرف لرو په هلمند کې. اوس ما سبا وکړي چې 800 میلیون تاسې عواید لري، 8 میلیارد مصرف لري. دا پښتنه وایي د ځان وکړي چې دا د 1 میلیارد او 200 میلیون افغانۍ نور د کوم ځای نه شو. د جرب په سر 500 افغانۍ خپل د طالبانو راشوم، خدای تم رسول تم د وطن تم د خپل خاورې ته غاړه خلاص کو ورکو، د مالیه ورکو، باور وکړي چې موږ بر علاوه دی چې د هلمند ټول مشکلات را فکولې شو نور ولایت سره کومک کولې شو.
چارواکي په داسې حال کې د مالیاتو له ادرسه د عوایدو د کموالي خبر ورکوي چې نږدې 90 سلنه هلمند د دولت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دی او هر ډول مالیه هم هغوی ټولوي. د مرکز څخه د هلمند ادارې په داسې حال کې د مالیاتو څخه د لوی شمیر عوایدو هدف ورکول کېږي چې د دې ولایت د 14 ولسوالیو څخه حکومت کولای سي یوازې د لشکرګاه ښار او ګرشک ولسوالیو څخه مالیه ټوله کړي. خلک هم دغه مسلې پوزې ته راوستي دي. دوی پر حکومت تور پورې کوي چې د خپلو عوایدو د زیاتوالي په خاطر د سکوت ولسوالیو د خلکو مالیه هم له دوی څخه اخلي.
دغه یو دکان یو څه درې ځله مالیات ورته ولر دي، مستفیات په کال کې درې ځله مستفیات ورته ولر دي. هبد بخت خو داسې ته دغه وزته د تایو ټول تر ورسره وتی یا په دې پرچا کوته جوړ کړی په پرچا کې ځینې خیابیا په ګمره کې ځینې خیابیا د شروعي په کوبو ځینې خیابیا و مالیا نه ده شل مالیاتي چې پښتنه وکړي په شاک
تور تور دلته په شار کې څومره کسانو سي په ولسوالۍ کې داسې ولسوالۍ ستا چې لا شار ځینې جوړیږي نو ټول په کاسې واځي پر شار سوې دي پر لشکرګاه شار او په ګریش نور د کوم ځای د دوی نه سره ټولول او هغه د دوی تر ول کې اعلان دیني دي په خلکو زورم نرس.
هلمند چې د نورو هیوادونو سره ګمرک کاورا کړور کړ نه لري، ډیر مالیات د کرهنې او مالداری ترڅنګ د سوداګرو، دکاندارانو او مامورینو د ماشینو څخه دي. د هلمند مستوفی وایي د پولیسو ترڅنګ دولت د ادارې په مرسته باندې دلی دي چې د ولایت د مرکز څخه د ورکول سوي اهداف فوایدو اندازه بشپړ کړي. میرویس مرزایی ازادي راډیو ټول که څوم په فشاري ډیر وخو د عوایدو اندازې تر تیر کال ډیر نسوه.
د مخکنی کال سره چې پارتله کو تقریبا تفاوت چراغله او یعنی ډیر اومده تفاوت نه و، موږ تقریبا د حدود 2% افزودی درلود او پلان ته سره نږدې شولو، یعنی پلان تکمیل نشو خو یو څه کمبوتات پکې راغی یو 3% نو سکالې اما ډېر باقیات هم وصول کړو، ډېر عواید هم وصول کړو. په شپږ میاشتې اول کال کې موږ تقریبا 300 میلیونه ټول کړی وو، په دویم شپږ میاشتې چې یعنی ښه مدیریت وشو، ښه همکاري د ولایت وشو، د قمانداني امنیه وشو او د خلکو همکاري وو او څه معافیتونه پکې راغی د جرایمو، دا شان تقریبا 1500 میلیونه عواید موږ په شپږ میاشتې دویم د کال کې سره راټول کړو.
و سوال دا دی چې څنګه کېدای شي حکومت تر خپل ولکې لاندې سیمو ورهاخوا د ټول هلمند څخه مالیات راټول او عواید لوړ بوزي. په لشکرګاه کې د بست خصوصي پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد اسدالله اندیال وایي لومړی باید د هغه کسانو په ضد جدي برخورد وسي چې د مالیاتو د ورکړې څخه د معافیت کوشش کوي او بل د مرکز لخوا د ورکول سوی ټارګټ د پوره کولو په موخه نه د سیستم له مخې مالیات راټول سي.
د دې هر قدم هر نقطه باید په پوره سنجش او په پوره فکر باندې ترڅو د یوې خوا په خلکو په کاروبارونو او په خصوصي سکتور باندې ونه غمیږي او له بلې خوا څخه بیا دولت وکولای سي چې تر یو حده پورې د خپل مصارف په دغه مالیه باندې پوره کړي، یعنې تر یو حده پورې ځان خود کې پاکي. خو که دولت اوس هم په تدریجي ډول د اوږد مهال لپاره داسې یو پلان جوړ کړي چې په راتلونکو څو کلونو کې په قرار قرار خپل مصارف د خپلو داخلي عوایدو یعنی د مالیه د لارې پوره کړي، دا به ډیر شي. ولې لکه مخکې چې مې یادوري وکړه، دوه اساسي ټکي دي چې دې ته باید حتما توجه وسي. یو، د حکومت په دستګاه کې د مالیاتي سیستمونو د اپلای کولو او د مالیه د راټولولو لپاره شفافیت، او دوم، د متزایدو او مترقي مالیاتو د حجم زیاتوالی چې دا کار باید په پوره فکر او په پوره سنجش سره وسي.
په هلمند کې د مالیاتو څخه د کم عوایدو خبرې په داسې حال کې کېږي چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کرکلي او نورو نشي توکو او موادو د پروسس له ادرسه هر کال په میلیاردونو ډالره معامله کېږي. محمد الستای، د ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو تغواګي است. اوس هم وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. ورزول لاندو خبرونه ته چې فرشته جلال زی به وایي.
کدا واستوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویلي چې د دوی مرکچانو پرون ماشام د افغانستان سول لپاره د امریکا د خارجه چارو وزارت ځنګړي استاد زلمی خلزات سره او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره کتلی دي او د سولې تر موافقه وروسته پر کوم کارونه چې باید وسې خبري وسره کړی دي. د واستوالو طالبانو د دفتر ویاند پر ټویټر لیکلی چې د دوی لخوا په دې خبرو کې ملا عبدالغنی برادر، شیر محمد عباس‌تانکزای او مولوی امیر خان متقی ناست وو. دوی ویلي چې نن به هم دغو خبرو ته دوام ورکوي، خو د خلیزات دفتر یا په افغانستان کې د سکاټ میلر دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان جمهور رئیس نن د سویس په داووس ښار کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره سویس ته ولاړ. د افغانستان د سولې په اړه خبرې او د افغانستان اقتصادي پرمختګ به هغه مسایل وي چې جمهور رئیس غنی به په دغه سفر کې قرباني متمرکز وي. د افغانستان د سینما یو پیژندل سوی هنرمند جوانشیر حیدری مړ سو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت نن ازادي راډیو ته وویل چې حیدری د زړه د حملې له کبله د 18 کلنۍ په عمر باندې مړ سوی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو په سنا کې به نن د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیزا بهیر پیل سي. د ټرمپ د استیزا پروسه به په اونۍ کې شپږ ورځې وي او د سنا غړي به یوازې د یکشنبې په ورځو باندې رخصتي کوي. د عراق امنیتي چارواکي وایي چې نن د بغداد د مرکز په امنیتي کمربند کې چې ګرین زون ورته وایي لیا زرغونه سیمه بلل کېږي او ډېرې دولتي ودانۍ د امریکا سفارت او خارجي موسسې هلته کار کوي درې توغندي لګېدلې دي. د عراق د پولیسو سرچینو رویټرس ته دا خبر ورکړی دی. او په چین کې د یوې مرموزې تنفسي ناروغۍ له امله څلورم وګړی هم مړ سو. د چینایي چارواکو په وینا 15 روغتیایي کارکوونکي قرنطین سوي دي، د دې لپاره چې دغه ویروس دی نه پوهیږي چې ولې د خپرېدو په حال کې دی. د چین په څو ولایتونو کې او همداراز په تایلند، جاپان او جنوبي کوریا کې ټول 200 تنه تر اوسه په دې مرموز مرض باندې اخته سوي دي.
کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ولولئ.
روغتیا د ژوند شتمني.
درنو دوستانو السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی او دی پروګرام کې ز وګم جبر خیل ستاسي قربنه یم سره ل یو متخصص ډاکټر. نننه خبرونه مو د میدی یو ډول میکروب چې اچ پایلوري هم بولی ځانګړي شبی ده. از مګد نن ورځې د خبرونه میلما ډاکټر عبدالکافی مظفر ده چې ستاسي پوښتنو ته ځواب وای. ډاکټر سپ خبرونه ته خراغلست کپ سر کې راته عمومي معلومات راکې د اچ پایلوري یا د میډي د میکروب اړه باندې.
بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نمخ کې تاسو او تاسو تخنیکی همکارانو ته او ټول اوریدونکو ته د مینې ډک سلامونه احترامونه وړاندې کوم. لکه چې تاسو ویل اچ پایلوري یا هیلیکوباکتر پایلوري یو انتان ده، یو میکروب ده. معمولا د باسیل ورتوی یعنی چوبک ماننده او گرم منفی ده. اکثرا دا انتانات چی دی متحرک دی او معمولا دی غشای مخدی میده که دوی جوان کی و اکثرا دا میکروبون هم میده تا څنګه راځي داسې مال اکثرا وایي چې کیدای شي د کوچنیوال په وخت کې د والدین نه د انتقال کې بعضې نظرونه داسې دي چې کیدای شي د مواد غایتنه د ذریعه نه کیدای شي انتقال وکړي یا کیدای شي یعنی د خولې نه داسې انتقال کوي. اکثرا او ژوند دی معمولا د ده انتان چې ده د غشای مخطی میده کې ده او آفات چې د میده جوړوي اکثرا آفات د مزمن یا کرونیک د التهابات د میده سبب کیږي، سبب د زخمونه په میده کې په کوچنۍ کولمو کې اکثرا دغه آفات جوړوي. همچنان کیدای شي چې سره سبب د سرطانونه د معدې لکه ادینو کارسینما او لمفوماګانې چې یو مخصوص ډول دغه دي دغه انتان له سببه پیدا کیږي.
بلې ډېر ښه. ډاکټر صاحب تاسو په خپلو ابتدایي خبرو کې ویلي چې کوچني ته کیدای شي په کوچني والي کې له مور او پلاره ولېږدول شي. له مور او پلاره څه ډول لېږدول کیږي؟ یعنې دا له مور او پلاره سرایت کوي که څنګه؟ که لږ واضح کړي.
معمولا داسې یو نظر ده چې د کوچنیوالو په وخت کې کیدای شي د انتانات عمل ته یا همد دوه ډول یا کیدای شي د خولې په خوله یا کیدای شي چې د ماشوم د ګوتې یا دغه د ګډک امتیاز سره مخلوطیږي، کیدای شي دغه دغه کیږي، یا بعضې وخت کیدای شي چې خپله د ارسی په شکل انتقال کې میدې ته. معمولا د دې انتان بودباس چې ده د غشای مخطی میده کې ده، غیر دغه نه چې ده مرض تولیدي عمل ته یي، او که چیرې زمینه ورته مساعد شي بیا کیدای شي چې مرض تولید کړي.
ستاسو له خبرو نه ډاکټر صاحب معلومه شوله چې دا په ډیرو وړو ماشومانو کې هم شونې ده چې پیدا شي.
او کیدای شي پیدا شي، او اکثرا ماشومانو کې مونږ لیدل چې سبب د مرض کیږي، او بعض وختونه کې کیدای شي چې د عمل ته یې مګر مرض نه جوړي. دا اسی ته ډیر مقاوم ده، او کچېر زمينه ورته مساعد شي به کیدای شي سبب د مرض هم شي.
یعنی مرزونه پټوله کې څه ډول دغه میکرو پټوله کې څه ډول تکلیفونه سړی ته ورپیښوي؟
لکه چې مخکې ما وویل اکثریت وقت کې سبب د التهابات مزمن کیږي، یعنی التهاب د یعنی هماغه غشای مخطی معده چې ده التهابي کیږي. بل عام مرض چې ده سبب د زخمونه د معده کیږي، چې دا هم سره فرق لري. بیا هم معده کې زخم جوړوي، هم کولمو کې زخم جوړوي. بل اکثرا دغه چې دي که داسې اختلاطات ورکوي سرطانونه جوړوي اکثرا په معده کې، چې کیدای شي ادینو کارسینمای لکه چې مخکې ما ویل، او یا کیدای شي چې دا لمفوما غوندې یو نوی د سرطان دی، هغه کیدای شي چې جوړ کړي. غیر دغه نه هم داسې ویل شوي دي تر اوسه په انسانانو کې ثابت شوي نه دي، خو په حیواناتو کې داسې دغه شوي دي چې اکثرا دا کیدای شي نور ځایونو کې مثلا په اوتومین ګاسترایټس سبب کیدای شي، هم کیدای شي همداسې کیدای شي په زړه کې په آفات اویا کې کیدای شي سبب شي، مګر هغه تر اوسه داسې انسانانو کې ثابت شوي نه دي. یعنی غیر دغه نه خارج د دغه کې هم کیدای شي دغه کې، مګر معمولا دا انتان چې ده میده کې.
تاسو د حیواناتو یادونه وکړله، دغه ناروغي د انسانانو او حیواناتو ترمنځ ګډه ناروغي ده که څنګه؟
نه، داسې ګډه کیدای شي چې بعضې انواع حیواناتو کې دغه اوسي، مګر داسې دغه نه ده. کیدای شي چې هدف مې دا و چې دا اکثرا غیر د دغه نه معدې نه د نور ځایونو کې کیدای شي مثلا اویه خود جدر دی، اویه کې مثلا قلب کې، نور ځایونو کې کیدای شي دا سبب د دغه شي، یا غیر دغه نه چې زخمونه سبب کیږي. حالت یې
ډېر ښه.
یعنی هدف مې دا ده چې دا زونوتیک مرض نه ده لکه نور بروسیلوز، دغه چې نور حیوانات یعنی د حیوانات نه انسان ته انتقال کې داسې یو شی نه ده.
ډېر ښه. وربه شو ډاکټر صاحب اوریدونکي ته چې اوریدونکي څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځینه ماړي کنیولې؟ زلمی د سیراهی علاودین له کابل څخه. مهرباني وکړئ زلمی صاحب، ستاسو پوښتنه
یا کوم مشکل ده چې دغه په دا معده کې او دا د مرز میږي ته یا ټول بدن ته سرایت کوي دا په څنډه مل ډاکټر ته محترم راځي چې دا څه دی کوم دی
ها سمه ده ډیر زیات مننه د بڼې په اړه یې پوښتنه وکړله ډاکټر صاحب چې وایي دا د چینجی په شکل ده که څه ډول ده
نه دا چینجی خو اکثرا غټي کنه اس چینجی خو په سترګو معلومیږي مګر دا یو بسلو نه دی چې مایکروسکوپیک دی یعنی غیر دغه نه چې موږ تاسو په مایکروسکوپ باندې وګورو دا څه په سترګو نه معلومیږي او اکثرا عمل ته دا ژوند کې یو زمينه چې ورته مسایل چې بیمار سبب کیږي
بلې ډیر ښه بل اوریدونکو برا واخلو السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر راغلی
څنګه جوړه بخیر
ته خیر اوسې ستاسو نوم څه دی د کوم ځینې مواړی کني ولې
میوان ولسوالي
بخیر راغلی مهرباني وکړئ پوښتنه مو شریک کړئ
تاسو څنګه پوښتنه راغله نه ده د لاس کار کې نه د نړۍ شي ولا تاسو د وایي کړي د کټه نه راته کړی
میده دی ایشي او دوا غټه نه درته کوي بس دغه پوښتنه دي
هو دا پوښتنه دی دوی موږ یې کړی چې غټه نه درته کوي بس میده نه رئیس کال د الف کال کې چې ګولې نه خورم چې ګولې خورم په غوړه سره چې ګولې قضا کړه بل بکې شي
ډیر ښه د میده دی ایشي دونه دی هدف څه دی زړه دی بد بد کیږي
نه زړه دی نه کړی زړه د خپلین تر یو بار دی
اخ لیکن
میده نه ګیس کی بات کی
ډیر ښه ډیر ښه مهرباني وکړئ ډاکټر
صاحب د دې ځواب کې بایم دلجوشي چې دا قبل هغه اکثرا
نه د میډي د جوش نه هدف دلجوشي نه وو ایوازې دا یې هدف و چې یعنی خولې ته می د سي تیز ترشي
او هارت برن یا همداسې دواړه یو معنا ورکوي اس دغه د اکثرا هغه علت دا چې برګشت اسید د میډي پورته ده یعنی اسید میده خپل میده نه پورته ده میده کې رځي عادي حالت کې کې دې څنګه رانی شي او کله کله کچیر سړی پرفوري و د شانو کې هغه کې دې شي راسي او دا ورور کې دې شي کچیر دغه اچ پلیری د مثبت یا باید هغه باید ټیسټ وکړي کچیر اول مونږ ته کچیر د اچ پلیری تدوین کو اکثرا هغه اسید نه کمیږي هغه د اسید زیاتوالو د سبب نه د حقیقي چې هغه ته مونږ جرت وایو جرت یعنی برګشت میده اسید می دی ته مری خواته ده چې اکثرا نمدا سبب دا کی کیدای شي یو ولت دغه یچ پلیری مګر هغه کیدای شي نور حالت دغه می کیدای شي دا کوم دواګان اخلي مثلا اسپرین یا دواګان د زد درد کوم دوا اخلي یا مثلا کیدای شي سیګریټ وسکي یا د خنیات کی مثلا نسوار د شان عادت لري چې دا خپل زمينه دغه لري یا بعض وختونه د میدی خلک اکثرا غټي دا زمينه ده دغه فاکتورونه باید لمزه لار شي هغه روسه به کې د سې د تدوي سي باید نه
دوس لپاره ډاکټر صاحب د تاسو تاسو توصيه لري یعنی دوس د لپاره د څه وکي چې دا تکلیف له کم شي
او کوشش وکي چې پرخوري ډیرونه کې اکثرا د هغه زګر شي تروشي دي ډیر یعنی سرکړی دغه هغه شان سره لیک احتیاط وکي او بل ډیر کوشش وکي حداقل خصوصا د شپې له خوا کې چې د ډوډۍ خوري حداقل یو دوسته د میده کیږي او کچیر دغه کیږي لکه ساري پورته دغه کی کېده چې دا نه تر اندازې جلوګي وسی
بلې ډیر ښه ور به شو بل اوریدونکو ته د بر واخلو السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام بخیر راغلی
خیر جبار خیل خوري سند د خی جوړ بخیر
بخیر اوسې بخیر راغلی خبرونه تاسو ته سنوم څه دی
سلام خوري ز قاری محمد رفیق لمبوس نو میګم دی احمد شاه بابا مینه نن تاسو سره وکړی ډاکټر صاحب دا پښتنه کوم زما یو زید د دې چې په لوی مرز لري دی په خور تم لاړو دی لږنه اخر دې علاج شه د دې علاج تا او کنه سکل ک شوګر غونې د دې علاج منشت دا څنګه ته مبارک مونږ ته توضیح درکړي مننه سلام علیکم
الله دې مرشه خدای پامن مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
اچ پایلری اکثرا تداوی لري د سره د چ تداوی نه اکثرا اول مشکل په دې کې ده چې اکثرا د دې تشخیص باندې لک مشکلات ده معمولا پل موږ تشخیص د اچ پایلری د لپاره سو ټیسټونه لرو یو ټیسټ هم ده چې ډیر اساس ته کول شي چې موږ دا کو یور بریت ټیسټ په نامه یادی کې یعنی شاید دغه باندې پف کې هغه اکثرا بیا هغه ټیسټ کې چیرې مثبت موږ ته کول شي چې 90-95% وایي چې دا اچ پایلری نه وي او نه معمولا کول شو چې اکثرا په کابل کې اوس کی خو ډیر کم ده دا ټیسټ اساس ده دا غنه بل ټیسټ چې موږ دا کو او وینه کې اچ پایلری اکثرا دا مغالطه کی چې موږ یو مریض چې یو اچ پایلری تیر کې دی شي دا دوه کال یا دا کې دی شي وینه کې پاتې شي معمولا مریضان چې یو ډاکټر بل ډاکټر ته ځي دا ټیسټونه بیا لسره کوي بیا ګوري چې بیا مثبت ده بل ټیسټ دا چې مواد غیټه کې ده که مواد غیټه کې موږ کوو کولی شو چې مثبت دم مونږ ته یو نوې شي یعنی احکار کوي کچیر ټیسټ په مواد غیته کې مثبت په دې معنی چې دا میکروب نه وي دا باید تداوی شي اکثرا په وینه کې دومره ارزښت نه لري او د دې نه پورته چې بیا معاینات یې هغه به اندوسکوپیک ده اندوسکوپی له ذریعه هماغه ځای نه مواد اخیستل کیږي او یو ټیسټ هغه په کیږي دفتن عملته معلومیږي قدم لکه اساس ده مګر دغه ټیسټونه ما ټول چې یاد کې بیا مې حسین زکتونه لري چې دا اکثرا د سیبان په نظر نه نیسي او مریضان مثلا یو مریض یو ډاکټر ته ځي هغه ټیسټ چې ګوري تداوی لاندې ده بل ډاکټر ته ځي هغه ټیسټ بیا ګوري بیا مثبت ده په دې خاطر اکثرا دواګان همدغه دواګان چې موږ د میدې د لپاره ورکوو یا همدغه انټي بیوټیکونه چې ورکوو ټول به دا ټیسټ باندې اثر لري یعنې ټیسټ غلطه وي په دې خاطر اکثرا دا نزاکتونه نه مراد کیږي مریض داسې ګمان کوي چې زه همیشه هېڅ پلیل لرم اصلا باید مریضانو ته زه داسې تصویر لرم چې یو ډاکټر ته لاړ شي همداسې منظمه تداوی کړي او ټیسټ باید دغسې غیر دغه نه بیا بل ټیسټونه چې دي موږ دا کوو اندوسکوپي ذریعه یا کیدای شي هغه مواد چې د تیزاب معده راځي یا مواد غتې نه کلچر کیږي هغه اوس افغانستان کې هغه نه کیږي بیا سل فیصد معلوموي چې دا هېڅ پلیل دي که نه ده معمولا موږ مشکل چې کلینیک یا معاینه خانو کې چې به همدې مشکل نه کوي یو مریض هر چی ته ځي همدا هېڅ پلیل مثبت ده اصلا دا نزاکتونه تک سیبان هم نظر کې نه نیسي او دغه هر مریض چې ځي مثلا انټي بیوټیک اته ساده د اموکسیسلین د شنم چې اخیسته کې داسې ټیسټ باندې تاثیر لري دا نزاکتونه چې په نظر کې کېدای شي دا میکروب یعنی په معده کې نه مګر دغه په خاطر چې مریض ټیسټ کوي فکر کوي چې ما هېڅ پلیل لري نو کچیر دا نزاکتونه ده کې ان شاء الله تداوی کیږي څه مشکل نشته او داسې خاصه دغه نه لري یعنی کېدای شي زه داسې توصیه کوم چې همیشه کوشش کوي یو ډاکټر ته لاړ شي چې هغه وپوهي چې کوم دوا سره موږ دا ټیسټ چې اساسه د انټیبیوټیکونه دي دلته قبول کې نه کیږي حداقل ما ډاکټر پوسي چې کوم دوا یې ورکړې او هغه سره مقاوم ده چې کېدای شي یو بل دوا ورته
ورکړي. ډېر ښه. دغه ورور دا پوښتنه کړې وه چې زوی ته یې ډېره دوا ورکړې ده مګر ښه کیږي نه. تاسې دا راته ووایاست چې د دغه میکروب د تداوي موده څونه ده، یعنې مریض باید څونه موده دوا وخوري؟
خو اصلا تداوی کې خو معمولا اوس بخوا د لس ورځو ویل اوس دوه هفتې ویلي دوه هفتې انټیبیوټیکونه دي مګر هغه دواګانې موږ معمولا په دې تداوی کې موږ معمولا دوا یا درې انټیبیوټیکونه ورکوو یو دوا ورکوو چې اسید د معدې کموي. دا انټیبیوټیکونه معمولا دوه هفتې دپاره ورکول کیږي هغه نه وروسته هغه دواګانې چې اسید د معدې کموي حداقل شپږ تر اته هفتې پورې دوامدار ورکول کیږي کله کله موږ ډېر اته کېدای شي دولس هفتې دپاره ورکو. اکثره مریضان دغه نزاکتونه نه مراتي یو څو دوا خوري بس یو څو رسېده کې پرېږدي همداسې بېرته بیا هغه بېرته کېدای شي له سره مونیسي یا میکروب مقاوم شي.
بله ډاکټر صاحب، دغه میکروب د ډولونو په اړه راته ووایاست چې څو ډوله دی؟ ایچ پایلوري فقط یو ډول دی که څو ډوله دی؟
خا ګرچې دا نور ډولونه خو په معده کې به نور دغه نه کوي، فقط ما یو ډول ده چې همغه ایچ پایلوري یا هیلیکوباکتر پایلوري ده. دا همدغه انتان ده چې اکثرا په د غشې مخاطي معده کې ژوند کوي. نور داسې ډولونه دغه نه لري چې سبب دغه سي، او غیر دغه نه چې ایچ پایلوري نه بیا نور انتانات شته چې سبب د ګستریتونه کیږي. حتی عادي نور میکروبونه مثلا فنګسونه دي یا مثلا سفلوکوکونه دي دا هیڅ هغه به منځري یا نور انتانات چې نور قسمت وجود کې پیدا کیږي دلته پیدا کیږي، مګر زیاتر چې دغه د سنه ده چې نور انتانات دلته کیږي نه، مګر خپل ایچ پایلوري یو ډول ده. همدا ایچ پایلوري ده، نور فنګسونه حتی توبرکلوز نه نور شیان کې د څه سبب د التهاب کې خصوصا فنګسونه چې هغه به تداوی لکه چپلوجي سره فرق لري. ګرچې هغه زیاتره به هغه مریضانو کې چې مقاومت دوجي دي ټیټي مثلا شکر ولري یا مثلا کوم تداوی د سرطان د پرې د تداوی اخلي هغه زمينه وسایي یا کې دي هغه انتاناتونه شي، مګر اکثرا چې به مېده کې چې د امدا هیڅ پایلې لري.
بل ډیر خو ور بشو او ریدون کې ته چې د څوک د کم ځنې اړیکنی ولې. السلام علیکم.
السلام علیکم. جو په خیر ساده مخدای.
وعلیکم السلام. بخیر اوسئ. بخیر راغلی خبرونه ته. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نوړی کنیولې؟
بخیر اوسئ. د محمد مزل شریف نه تاسو ته زما درغم سلام. تاسو ته ډاکټر صاحب ته ډېر سلام وړاندې
کوم. وعلیکم السلام داد محمد، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه شریک کړئ.
موږ دلته یو مریض لرو چې د معدې تکلیف لري، خوراکي دا دوا ورته واپسه نه اوسه فایده نه کړه. مایله ته لابراتوري او تکلیف به ډاکټر صاحب ته ما ځواب نه پریښو. انګلیسي هغه نه کوي خو مقصد یا معاینه دې دا ان دې دیس فوت یا بیا نو چې دې پوزېټیو مثبت یا مثبت لري بیا دا یو دې بسمي
چې بوله په دې چې په نوې منځي دا مقصد دا سینې کې دا چې وایي د کاستلې اړیو چې چیرې راځي دا به دې تکلیف لري د پوهې چې دا به څنګه سي دا ورته دا وایي فائدہ نه کړه
ا سم دا ډاکټر سبا ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي مې را باندې
وکړه هاي چې په لري منفي ده نو دا خو
اچ پایلوری کله فکر کوم او اچ پایلوری منفی ده مګر د سی پسینه کې د سی ستنې ستنې کېږي سینې نو دا به فکر نه کوم چې د اچ پایلوری
لامل بني خو اکثرا نغه ول چې په مال مواد غیته کنده جسد فود ده یعنی مواد غذایی حل نشده ده سوې هضم لري خو اکثرا د نور پرزیتون هم کېدای شي چې سبب ده کېږي او ماینس کېدای شي امیب جردیا یا باز نور اته چنجیان نشان چې ول لری امدا سهراز دشن ورکی هغه ته دی کی کده شي غسر خسی اچ پایلوری خدانه لری کده شي
اها اند اچ پایلوری په علایم باندې به بیا وغږی گو خوز به ور شو اوریدون کیته السلام علیکم
وعلیکم السلام څنګه یاست
په خیر اوسې په خیر راغلی خبرونه تاسو تاسو نوم څه دی د کوم ځای نه ماړی کنیولې
نوم خانګل دی اړیکه می دی هلمند ولایت ته نیولې
خان ګل هلمند څخه مې ربني وکي
میډیا قبض دی داسې میډیا قبض لرم نو دا څه پکوم
ښه قبضیت لري څونه مود کیږي
یو کال کیږي
یو کال کیږي قبضیت لري دا قبضیت متلوي کنه د سی وقفه ای کوم د سی ثقيل شی وخره بیا پیدا کیږي
یا ټول عمر یې
اها سمه ده تاسو به ډاکټر سره لازمي لارښوونه وکي تاسو په تمه پاتې شئ مې ربني وکي ډاکټر سره
قبضیت خو بل دغه لري اراز او دا خپل شاید هغه چې په لور پورې چاړن لري او قبضه دسته چې اکثرا هغه باید معلومه شي چې علت څه ده بعضي اول خو بعضي انتانات بعضي میکروبونه دي پرازیتونه و د شان چې د کمیتیز معاینه د شان وکي کې دي چې هغه سره دغه شي او کچیر دسه عمر دغه بعضي عادتونه خپل ده کې معمولا هغه مریضان چې قبضه لري خپل وخت زمان کې د فیل تغود لپاره نزي مثلا او بو ډیر نسکي او کچیر عمومي دغه د لپاره ده کې ډیر کوشش وکړي چې دا اکثرا سابه او د شان ډیر خوړي د نظر د
وخت ترکاری باب معمولا نه ثقيل خوړه دي ډیر نه
ثقيل خوړه نه خوري او به ډیر وسی په دغه کې موږ اکثرا افغانان ساده لري ته سوجه تګ نه سو او به نه خور کوشش وکړي چې غیر د وبر نه وبلن شان هر څه وخوري او په وخت د زمان نغه تلرسي او کچیر کې دې شي دواګان مسته چې دغه د لپاره وخوري خو باندې ډاکټر تلرسي چې علت یې پیدا کی اته بعض حالات دي مثلا هایپوتیریډیزم د شان چې مشکل په دغه کې هغه سبب د قبضیت کې کچیر دغه هغه ترسو تدوین کې قبضیت نه کیږي یا نور افات باید یو ډاکټر ته لاړ شي چې اصل دلیل پیدا شي غیر دغه عمومي حالات کې هم دغه باید سبزیجات او میوجات د شان ډیر استفاده وکي او به ډیر وسکي کې دې ان شاء الله چې انده سره ده شي
بلې ډیرخه ډاکټر سپتا سی ویل چې اچ پایلوري په بعضو مواردو کې د تکلیف سبب کیږي او په بعضو مواردو کې نه کیږي کله چې اچ پایلوري د تکلیف سبب کیږي نو څه ډول تکلیفونه انسان ته پیدا کوي کدا لګویاست
ما خو مخکې ویل چې دا کېدای شي چې آفات مختلف جوړ مثلا کې ګاستریټون جوړ کې اکثرا هغه التهابات د معدې دي معمولا مریضان د شکایت لري چې وایي زه چې اوګه کېږم معده مې درد کوي یا بعضی کسان دي چې زخمونه جوړي هغه زخمونه چې جوړي مخکې ماویل کچیر مریضان چې زخم لري هغه وي چې مونږ چې ډوډۍ خوري نغه پیدا کیږي معمولا ټول تشوشات د قسمت د ولوی بطن یا قسمت د اپیګاستریک ناحیه کې څه مشکل مریض ته پیدا کیږي یا مخکې ابل ورور چې ول چې د جوشي د شان پیدا کیږي یا بعضی مریضان چې کیدای شي اواز وایي زه ډوډۍ خورم زر مړیږم ان ډوډۍ ډیر نه سم
خورم اشتهای
کم کیږي یعنی زر مړیږي او کچیر مریضان سه اختلاطات ورکړي مثلا کچیر سرطانونه د شین و کچیر د میدی خوله بندي کې کېدې شي استفراقات مکرر ولري مریض متواتر ډوډۍ چخوري یو څه درسته به مریض بیرته مغه ډوډۍ چخوري بیرته کانګ کې یا یو سوزش د قسمت دغه ورته پیدا کیږي یا اته کچیر مریض دغه زیای وزن پیدا کیږي مریض هیڅ وزن نه کیږي یا بعضی مریضان دي دردم لري په زمر کې دوی د کې میته زم تورې دي اکثرا دا ټول علائم دغه دي چې مریض یا کېدې شي زخم د میدی یا د یلات کېدې شي چې اچ پایلوري دغه علائم مریضانو سره موجود دي اکثرا
ډېر ښه ډاکټر سیب د سرایت لارې چارې کوي یا د کوم لارو نه سرایت کوي
مخکې ما ویل چې کېدې شي دا نه غسی مګر معمولا د تروسه دغه سوې نه ده خو دغه کې ویل دي چې کېدې شي د فکی اورال ترې یعنی مواد غته د خلې سره یعنی د شي یعنی د مواد غته دغه خلې د خلې سره یا کېدې شي اورال تورال یعنی مواد د خل د هن د هن سره انتقالي کېم ده یعنی جلسه چې مراد نشي کېدې شي یو شخص بل شخص سره انتقال کې
ډېر ښه دغه د ایچ پایلوري میکروب په آزاد فضا کې تر څومره مودې پورې ژوند پاتې کېدی شي
معمولا دومره دغه ژوند نه کوي اکثرا هغه د ژوند چې ده په دغه کې ده په محیط ورته باید مساعد اکثرا د میدی اسید په موجودیت کې ډیر مقاوم ده عمل ته ژوند کوي او کچیر وسیعت ذریعه کې دغه کې او ډیر بتی رشد کوي ده د انتان مثلا یو دغه نه چې محیط کې لکه نور مثلا عمبي به د شان باندې ډیر نشي ژوند کولی شي فقط دفتا نزده کیږي نور انتانات مثلا عمبي کولی شي سیس شکل راوړي یا څو ډیر موده ژوند کوي عمل ته به ژوند دی نسته ده معمولا په همدغه دغه کې میده کې ژوند کوي اسید
له
باندې نشکوله او کچیر زمينه ورته مسایید کې چې موږ ورته کلچر وای دا کولای شو چې بیا هغه مقصد اکثرا د سکیږي حالت مواد خوراکه د شان نمده زمينه ورته مسایدي مګر ډیر ورو ورو بتي رشت کوي
ډیر خبر به شوبل اوریدونکو ته السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام بخیر راغلی تاسو نوم څه دی د کوم ځای نه ماری کنيولې
زما نوم امین الله مومن دی د کندهار ولایت سمې اړ کنيولې
زخه امین الله مومن د کندهار څخه مهرباني وکي مومن صاحب
سلامونه تاسو ته ډاکټر صاحب محترم ته وایم زما د ډاکټر صاحب څخه پښتنه دغه زما دغه معده د چپه طرف دغه سیولز د داسینه لاندې کې پرسیږي او داسې بعد لري دغه معایناتونه مې ډیر کړی دي هغه وایي ته ګیس ته مې ډیر لري نو دوای مې ډیر کړی دي که ډاکټر صاحب د په دې اړه باندې دغه د صداګي
راوځي دغه مریضي څونه موده کیږي چې تاسو ته پیدا شوې ده
تقریبا یو څلور پنځه کاله زما سره ستا کابل کې مېم دوا کړی دي د کندهار کې مېم دوا کړی دي او زما عمر تقریبا 10 کاله دی
10 کاله دی دغه ناروغي مو تلوي کده سې کله کله پیدا شي
یا دا سې کله کله پیدا شي بس دا سینه مې دا سینه کې لکه یو شی چې پرپوتې د سې لږ نه کې و پرسي شي او د سې سره فکر کوي چې دا سې دا سې کله کله ودرېږي دا سینه او د سې بعد کې یو دغه کې یو ګړی یو ګړی
د سینې نه مو هدف د میډي سر دی لکه چی
اسالات لري
بله بله و بله بله و
اسالات لري کنه لري اسد
یا 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 هغه نه لري
اسن ناف کو باد د شان
یا 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 هغه نه لري
سامه ده مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب دی وایي باد او څه هم نشته اسهالات هم نه لرم مګر د میډي سر یاد د په فکر باندې سینه مې وایي پرسي کی
هو اکثرا د بازي आवाज چپلی نه د اسید د میډم چې زیاتیږي د بازي دواګانې انالیزیکونه یا د یا بازي غذاګانې سره بادګینه غذاګان د شان اوخره کېدې شي حالت دغه پرسو پیدا شي معمولا بازي پرزیتونه سبب د کیږي او کدا لسی دغه او چې د کی میتیز ماینه او کی علت معلوم شي چې دا چی شي دا چپلوري به اکثرا د څه دغه نه ورکی اکثرا یا باز زخمونه ورکی یا دغه کچیر دغه نه سو به اسکوپی وکي چالت دنن صحیح معلوم سي چې څه مشکل لري
اها ډیر ښه بل اوریدونکو را وخلو السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمت الله تاسو مې معنات السلام علیکم زه تاسو ته دغه تقریبا یو دوه ورځې کار کوي د دوا غرن په اوسمه ته کلیپ کیر ډاکټر صاحب ته ورغلم
اها ډاکټر صاحب سره دغه تاسو وګیږي اول خو مونوم راته وای چې تاسو څوک د کوم ځنه ماړي کوي ولې
محمد پکتیکا ولا جرشد له سوالي څه خبر کوم
محمد د پکتیکا څه خمیره بنیو کی
دا ما نن دا کار وستا چې په لوري د ډاکټر څخه دوا واخره له 15 تل خوره دي اوله معاینه ته چې په لوري مثبت ده چې دوا واخره له بیولې چې په لوري و هغه بعد هم د میډیا تکلیف جوش نه زیات یو مې د بات کوي ساتي نو چې هغه تقریبا یو کار کوي چې ودا نن به شي زیات له 15
نیو کې وتاولار اها سمد سمد تاسو په تاسو اوسې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب محمد ولا پکتیکا څخه وی 15 سال وخرځې مې د ایچ پای لوري د باب خوړل د واخو نه یوز د چګټ راته ونه کړل بلکې اوس مې وزن هم ډیر زیات شوې دی د میډي د ناروغي سره
ها معمولا هغه مریضان چې زخمونه د میډي لري وزن زیاتېږي په دې خاطر چې دوی اکثرا د واچ مهمخ کې ویل چې بعض وختونه ګاستریټونه د شان چې مریض وي وګ کېګم درد مې دی چې هغه دارم ډیر خوري ډیر خوري هغه وزن زیاتیږي او دغه حساب خو ما مخکې ویل چې د ایچ پلیری اکثرا د تعینول د خصوصا د اطرافو کې لکه مشکلات دي کدی چې د ایچ پلیری به ختم شوی یعنی یوازې د ایچ پلیری د مشکلات نه جوړي نور اسید میدم چې زیاتیږي کدی چې د سبب کیږي کچیر داسې وکړي چې یو څو موده د قانون ده کچیر مریض ایچ پلیری تیری حداقل یا دواګان اخلي یو 15 ورځې باید دوا قطع کی هغه ورسته بیا دوباره ټیسټ وکړي کچیر ټیسټ بیا هم هغه په ډاکومنټیز کې کچیر مثبت بیا کولای شي چې موږ دته د دنه پورته یو دوا ورته شروع شي چې د یعنی کېدای شي د همدغه دوا چې د اخیسته مقاومي بل دوا باید ورته شروع شي.
امبل ډیر ښه ډاکټر صاحب کپلنډو کې راته وایست چې خلک کم ټکی په پام کې ونیسي څو پوري چې په ایچ پی لوري باندې اخته نشي موږ فقط نیمه دقه وخت لرو
کې دغه ما چې ویل چې دا خو اکثرا د اجل صاحب مرات د شان ډیر رول لري یعنی اکثرا ما ویل چې دا د خولې لار نه کیږي نظافت د شان لیک مراتو کې او زمن کې کچیر دوی مریضي یا مثلا ایچ پی لوري یا غته دوی کې په خسي توګه ته
درنو دوستانو تاسو نه هم مننه چې دې خبرونه کې مو ګډون وکړ د نن ورځې خبرونه روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده تاسو په مهربانه خدای سپارم الله مو ملشه
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو